Radio. درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونو ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم او لوبلای مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیايي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د دربلنې 220 روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالیدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپیرو لمخي د 2040 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 زره کسان په سرطان اخته شوی وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغي د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغي اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پانی کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړي چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي 35 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نل لرلو لکبل نیول شوي او له دو تر شپږو ورځو د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتري وای له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړي دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2018 کال د بې ایا شویو او راستنه شویو کسانو لپاره تکلاري روخانه شوې دي. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبد اللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځندوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شوی خنډ په جواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړی وو چې چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکي اونۍ د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان توافق به لغوه کړي. حماس وسله والو ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د روان خبرونه په دواب کې. طالبانو کورنۍ او رسنیو ته امر کړی چې هیڅ سیاسي خبرونه نشر نکړي.
لبد مرغه واکمنه ادارې ته رودري وکالونو کې سخت بندیزونه در رسنیو په فعالیت وضع کړل او دایم یو بل اپیل کړه.
په جرمنی کې د یو افغان لوري د موټر په وسیله د خلکو د لاندې کولو په خاطر په دغه هیواد کې ډیره افغانان خوابه دي. د
لګین سمو مقابل کې د دې ته امکانات او د قدرتانی او قاضي جرایم او جرمونو ته دلته لاس پوری کړل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورټر د وسلوالو په لیکو کې د ماشومان وګمارل د اندیشنې وړ بللی. په نورستان کې ځینې خلک په دې خوشاله دي چې خپل مزي بده په منځګړتوب پای ته رسېږي.
ټول زړه د تن راضي وته نه ځکه چې مونږ هم دغه قضیه کې ډېر مالی او جاني طرفات هم اوخته وو.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبانو د افغانستان کورنۍ او رسنیو ته امر کړی چې ټول سبتی سیاسي خبرونه بند کړي. د افغانستان په کورنۍ او رسنیو کې اوشمیر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیز کولی شي؟ جزئیات یې له فریده سیال اورو.
د افغانستان د کورنۍ رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دی چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونه چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنځمبې لورزي بندې شوې دي. لدی وړاندې د روان 43 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټول رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خبرونو خبرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې د خبرونې دی په سبتي بڼه خبروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خبرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکل شوي لست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خبرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن دروسه سندي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکي شنبه د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خبرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د ټلویزیونونو د سیاسي خبرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
ټلویزیونونو پر سیاسي خبرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. لبد مرغه واکمنه ادارې ته رودري وکالونو کې سخت بندیزونه در رسنیو په فعالیت وضع کړل او دایم یو بل بیلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا هم ده چې د خلکو ولس او د ولس اواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تیرو درې کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوای دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې د غلطه په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خبرونې لا دمخه محدودې کړي، او په کورنیو رسنیو یې هم پر لپسې محدودیتونه لګولي چې په نتیجه کې ګڼي چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 42 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان په غزنی او بامیان ولایتونو کې د لسګونو روغتیایي مرکزونو بندیدو د دغو ولایتونو اوسیدونکو اندیښمن کړي دي. دوی وایي چې د روغتیایي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک وو او په مختلفو برخو کې ګرځنده او ثابت خدماتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دغو ولایتونو کې د لسګونو مؤسسو بندیدل تایید کړي دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
تازه یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالی مرستو د ځنډیدو له امله په دې ولایتونو کې لسګونو روغتیایي مرکزونه او مؤسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندي شوې دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال نه دي روغتیایي مرکزونه چې 15 کوچني کلینیکونه، درې فرعي مرکزونه، ولس ګرځنده ټیمونه، یو د خوندیتوب مرکز او دوه روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوې دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځم به پورز ازادي رادیو ته تایید کړه چې دوه مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوې دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندیدل د دې لامل شوی چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې دوه موسسو خپل صحیح فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ییزه اداره او د سیمه خلک اندېښمن کړي وو. خو له خمرغه د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په پایله کې یو له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپل چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصر له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا چې د نړۍ یو لستر مرستندوی ادارو څخه ده اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تیره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هیواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې د مخکې لري چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار هم ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې ان یو ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت هم ویلي و چې د افغانستان د ولسوالي او 2.5 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالي څخه یوازې 93 روغتیایي مرکزونه لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د جرمنی پولیس وای په مونشن یا مونیخ شار کې پر عامو خلکو د موټر د خېژولو د پیشي په تړاوی یو څلرویش کلن شکمن افغان نیولای دی. په دې پیشي کې 28 کسان ټپیان شوي دي. د جرمنی صدر اعظم ویلي تورن افغان دی مجازات او له جرمنی و شړل شي. په نږدې یو میاشت کې دا په جرمنی کې دوهمه پیشه ده چې افغانان پکې تورن پیژندل کیږي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په جرمنی کې په وروستۍ پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا په د هیواد کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړی دی. د جرمنی په فرانکفورت ښار کې محمد داود لودین چې دوه کاله وړاندې له افغانستانه د ښار ته راکډه شوی وای، په جنې پیښو کې د افغانانو ښکېلتیا د اندېښنې وړ ده. د لودین په ټکو سره لدې چې ډېر شمېر افغان کډوال په جرمنی کې د هیواد له امکاناتو ګټه پورته کوي او هوسا ژوند لري، خو بیا یې هم یو شمېر جرمونه ترسره کوي.
احترام سره بہترین امکانات
امکانات را پر لدین اسمو په مقابل کې د دې تتی امکانات او د دې احترام څخه خلکو موږ ته تر ټولو د دې قدردانی وکړو. زموږ کې یو تعداد مهاجرین خصوصا زموږ افغان ورونه بعضې جرایم او جرمونو ته دلته لاس پورې کړل، باید د دوی د ناارامۍ سبب او د موږ مهاجرینو لپاره د یو اندازه مشکلاتو د جوړېدو باعث سو.
لدین وړاندې وایي د مونیخ پیښه چې د پنجشنبې په ورځ وشوه ښایي دلته د افغان کډوالو پر ژوند منفي اغېز وکړي. د پنجشنبې په ورځ یو کس د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 28 کسان پکې ټپیان شول. د جرمني پولیسو ویلي نیول شوی شکمن کس یو 23 کلن افغان دی. د جرمني د بایرن ایالت پولیس ویلي د شکمن افغان له دې وړاندې له مغازو د غلا او د نشې توکو له قانون څخه په سرغړونې د پولیسو پام ځان ته اړولی و. په جرمني کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعاله شرمیله هاشمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا شکمن کس له 2014 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوي او د پناه غوښتنه یې رد شوې ده. د شرمیله په ټکو
هر جرمی که توسط یکی از پناهجویان افغان اتفاق میفته،
هر کله چې افغان کډوال دلته په یوه پیښه کې تورن پیژندل کیږي د افغانانو ټولنه خپه کوي، خو نژاد پرستان او خیاړخي بیا ځکه خوشحال کیږي چې هغوی غواړي وښيي چې په جرمني کې کډوال یوازې جرم، جنایت او وحشت ترسره کوي او بس. متاسفانه دا خبرې اوس دلته نور هم ډېرې شوي او خلک په دې باورمن شوي چې کډوال په ځانګړې توګه مسلمان کډوال د جرمني په ټولنه کې ځای نه لري.
د پنجشنبې په ورځ له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پیښه وحشتناکه بللې او ویلي دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني دي وشړل شي. د جرمني په مونیخ ښار کې یو افغان کډوال په داسې حال کې پر عامو خلکو د موټر د ور برابرولو د پیښې په تړاو نیول کیږي چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان ای په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په می میاشت کې د جرمني په مینهایم ښار کې د خیر خو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون څو نور کسان یې ټپیان کړي وو. ټپي شوی پولیس وروسته پر روغتون کې ساور کړی و. د سلباغې میاشتې په پیل کې د چړې په برید کې د جرمني په بایرن ایالت کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي وو. له پیښې وروسته پولیسو ویلي وو یو 28 کلن شکمن افغان نیولی دی. دغه پرله پسې پیښو په جرمني کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي او ښایي افغانستان ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې زیاتوالی راشي. له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په اسمبلی میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو. جرمني ویلي وو د افغانان مجرمین دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه اندیشنه شي. ریچارډ بنټ د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوال ورځې په مناسبت ویلي پر زده کړو بندیز، اقتصادي ستونزې او پر ماشومانو جبري کار ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي په وړاندې زیانګالي کوي. دا په داسې حال کې چې د ماشومانو د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کمښت او اقتصادي کړکېچ د دې سبب کیږي چې دوی خپل ماشومان وسلوالو لیکو ته واستوي. نور جزئیات سناکا کړوندي کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي وایي وسلوالو لیکو کې د ماشومانو استخدام په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو د پراخ ناورین یو برخه ده. ریچارډ بنټ د فبروري په 12مه د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي پر زده کړو بندیز، د ماشومانو کار او اقتصادي کړکیچ ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي پر وړاندې لا زیانګالي کوي. ښاغلی بنټ ټینګار کړی چې د زده کړې او معیشت ساتنه د ماشومانو ساتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې خپل ماشومان وسلوالو لیکو ته ولیږي. په کندهار کې یوه میرمن چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو موغږ کې په راپور کې خپور شي، وایي د کمزوري اقتصاد له امله اړه شوه چې خپل 14 کلن زوی د طالبانو لیکو ته ولیږي. هڅه مو وکړه په دې حق له نورو کورنیو سره هم وغږیږو خو ونه توانېدو. دا چې د طالبانو په لیکو کې ماشومان شته که نه، د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو اوس موږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بېلابېلو طالب چارواکو په دې اړه دعوې رد کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. افغانستان په 1993 لمریز کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شوی دی. د ماشومانو د حقونو ملاتړي هم وایي بېوزلۍ او د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کموالی په وسلوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام لاملونه دي. د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ملاتړ پخوانی رئیس نجیب الله ببرکزی وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام د ناوړه پایلو په اړه وایي
خطرونه چې دوی ته مواجه دي، د دوی د ژوند خطر دی، دغه خطر دی چې دوی ښوونه او روزنه هغه چانس لاسه ورکوي، د دوی د بهره برداری او د استثمار او د جنسي تیری او د نورو اخلاقي مسایلو خطر پکې په جدي توګه موجود دی.
د یادونه ده چې تر دې مخکې هم په دې جمهوري نظام او هم د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه خپاره شوي. په وسلوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د فبروري 12 د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. دا ورځ د سره لاس په نوم هم یادېږي چې په جګړه کې د ماشومانو کارولو سره د مخالفت یو نړیوال سمبول دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې 10,000 ماشومان په وسلوالو جګړو کې ګډون ته اړ شوي چې دا د دوی له حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان اوسیدونکو د شخصي دښمنیو خاتمه دل غواړي. د دوی په وینا په دې ولایت کې په هر سیمه کې د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ وړې او غټې دښمنۍ شته. ځایي اوسیدونکو وایي دا دښمنۍ د ځمکې، ځنګل، څړځایونو، اوبو او په نورو خبرو رامنځته شوي چې پکې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوړي. خو یو شمېر قومي مشران او دینی عالمان وایي په تیرو 2 کلونو کې د حکومت په ملاتړ ګڼې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت ته چې د اوسیدونکو زیات شمیري په مالداري او کرنه بوختې. د دوی ترمنځ غنی شخړې او دښمنۍ هم د ځمکې، ځنګل، څړځینو او اوبو پر سر رامنځته کیږي چې په کې خلکو ته مالی او ځاني زیان ناوړي. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد ولایت کې داسې دښمنۍ شته چې د لزګونو کالو تیرېدو او دښمن خواوته د ګړو ځاني او مالی زیانونو او وختو سربیره بیا هم دوام لري. له دغه دښمنیو څخه یوه هم د نورګرام ولسوالۍ اړوند د چاهل او باخترنګ کلیو ترمنځ د جنغوزیو ځنګل پر سر اوږده دښمني ده چې د حل کولو لپاره زیاتې هڅې او پریکړې شوې خو لا هم پایته نه ده رسېدلې. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د چاهل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده چې البته دا ځنګل هم د چرغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډیره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دی خو د دې کې حکومتونو فیصلې کړې دي ولی تطبیق په ساحه کې نه ده شوی. جرګې پکې شوې دي، مړي هم پکې شوې دي، زخمیان.
هغه وای په ختیځ نورستان کې د کامدیشان او کوشتوزیانو ترمنځ 2 نوي کلنه دښمنۍ چې په لزګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وختې وه 2 کاله وړاندې د حکومت او قومي مشرانو په ګډو هڅو حل شو.
په 1911 کې نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې د جرګې پر راس کې یو فیصله کړې وه، بیا دا تر ډیره وخته دې فیصلې دوام وکړ. متاسفانه بیا دا انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. څو وارې د خلکو منځ کې جګړې وشوې، په لسهاو کسان مړه شو، په لسهاو کسان پکې معیوبین دي.
د دښمنیو د حل کولو په لړ کې د لویدیز نورستان په منډول او نورګرام ولسوالیو کې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هلو ځلو دوه دښمنۍ پای ته رسیدلې دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل
دغه دښمنۍ چې د عبدالرزاق او امین خیل کورنیو ترمنځ د تیرو 15 کلونو راهیسې روانو، متاسفانه څلور تنه پکې وژل شوي هم او دوه تنه ټپیان شوي هم. نن الحمدلله د دیني علما کرام او قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستي بدله شو.
د نورګرام ولسوالۍ میری کلی کې د پای ته رسیدلې دښمنۍ یو اړخ مولوی سمی الله په دې خوښ دی چې دښمنی ختمه او د خپلوۍ اړیکې بیرته سره کوشیر شوي.
چې د قضیې د حل په ارتباط باندې موږ تن هم راضي یو. زه زما کورنۍ زموږ مقابل جانب چې ډېر خپلوان هم پکې وو ټول زړه له تله راضي وو تینا، ځکه چې موږ ته همدغه قضیې کې ډېر مالي او جاني طرفات هم اوښتي وو.
په نورګرام ولسوالۍ کې د شخړو د هواري لپاره د ټاکل شوی جرګې مرستیال ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کالو کې له 500 زیاتې غټې وړې دښمنۍ ختمې کړې.
د قتلونو، د اختطاف، د مریاض او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوی دی.
ځایي اوسیدونکي وایي ولایت کې خپل منځي دښمنۍ ځکه لسګونه کاله دوام کوي چې که د دښمنو خواو یو لورې حکومت سره وي نو بلې بیا د نظام مخالفینو سره یو ځای کیږي. په وینا یو کوښښ کوي چې د حکومت په وسلې او ملاتړ خپل دښمن ته زیان ورسوي او بلې بیا د حکومت د مخالفو له وسلې او نوم همدا ګټه پورته کوي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسلې خپل شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي. ځایي اوسیدونکي وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له پیړیو را په دیخوا د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ پیدا شوي دښمنۍ، بدبینۍ او تربګنۍ د قومي جرګو له لارې حل او فصل شوي دي. که څه هم چې د نورستان چارواکو د خلکو ترمنځ د شته دښمنیو او د هغوی په حل کولو کې د حکومت د ونډې اخستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د یاد ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست طالب مسؤلینو ویلي وو چې په تیرو دریو کالو کې په سلګونو وړې او غټې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
لکه نه چې د ازادي راډیو اف ام سپی باندې شوې دي، ما د راډیو سره علاقه به پرې هدان به می خبرونه دی اوریدلې. اقتصادي بحران د بیا هم از در دې ټیبل لارې کله کله تاکي به ما خو هغه ټول خبرونه چې موږ د پی ام سره سره رساته اوریدلې هغه مونږ دی اوریدلې رنه پاتې شوې دي. یعنی په میاش کې هم د سینې کې په اوتا کې چې زه 2000 یار از در دې تاکي کوم یا نه پد همدا وجه ده د دې بحران د نشم کو نیر تل سره سینې لرو کله کار نه کوي کله پیسې نه وي. کچرته پی ام سره په یوه موږ ډیر تر زده کړی هم زده کړی موږ دي. زما دي خو خبرونه از در دې ډېر ښه خبرونه وي چې زما ته به ډېره خوند راغی وتی بي خبرونه وه په تا کې فکر کوم یو ځل وه او بل دی ورکه شوی ځان خبرونه وه یو خبرونه بل د 12 بجو کې به وته پری خبرونه غم ډېر ښه خبرونه وه. کچیر ته ازادي رادیو بیرته په پم څه پوښ خبرونه شروع کړې موږ ډېر خوشاله او خدای دې نوري داسې کلی زراولي نوري راولي سره یو ځای یو. ازادي رادیو نو واقعا ډېر څه زده کړې دي. ما خپل د مکتب د دورې زده کړې چې دی هغه د سینې د کریمه به د زړه د خبرونه اوریدل هغه به ملکل دی. هغه ما د پښتو خط او لیکل زده کړې دي. بیا د هم ټول اوریدونکو کارکونکو د ازادي رادیو درشته مکلې زده ډېر ډېر مبارک.
د ازادي رادیو د درشته مکلې په تړاو زده ویل شو مکلې چې موږ د پوهنتون په دوران کې وو زده کړې لاندې وو د ژورنالیزم په هنزي نو زموږ لپاره د ازادي رادیو پروګرامونه هغه د پخونی زبرخه کې یا نور ورزشي او نور یا په خبري برخه کې وو دا زموږ لپاره یو ا ان ان یو درس وو او موږ دغه پروګرامونه ډېر سيادت کړې دي. ما خپل د راپور لیکنی ډېر زده کړې مې کړې ده د ازادي رادیو راپورونه وکړید. ما به دوی راپورونه اوریدل او بیا به مې هماغه ته ورته اوس برابرول چې د راپور چوکاټ کې دغه ډول نور کراډیو خبرونه وي یا نور همدا ډول. یعنی موږ ترې شخصا ما ترې د زده کړې په دوران کې ډیر څه یاد کړی دی او اوس چې موږ پر رسنیو کې یو یا خبر اعلان پاتې شوی یو نو موږ ډیر څه ترې یاد کړی دی.
د دغه رادیو نه زه زیاتره خبرونه اوس په الحال د ټولنیزو رسنیو فیسبوک واتس اپ چینلونو او همدارنګه د ټویټر او انسټاګرام څخه هم تعقیبوم. ازادي رادیو دلته په شینوارو کې ډېر خلک اوري او ډېر مینوال لري. ترې خوشاله يم چې زموږ غږ هم تل نشري او خبري او د دیول ستونزې درکې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر